نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرع غلاست زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد ساپی پر مخنی. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لس کلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسي، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوي په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
خانواده
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي، چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل: که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیه یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. تاسو په راپور کې واوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بېوزلۍ له کبله یې خپله 10 کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي دي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپله کم عمره لور یې په 10000 افغانیو پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگټن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلې و د هرات ولایت په سبس شارګو ټیکې د ناوی په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات سوي دي او دا ځکه چې خلک د بیوزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یوه راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بېوزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کې داسې چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ازادي رادیو واتساپ شمیره ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه که مو غوښتل چې پوښتنه مطرح کړئ. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اورېدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ږغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اورېدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ږغ پورستې په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدئ پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اورېدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې ستاسو پر مسایلو راڅرخي او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اورېدونکو، په دې خپرونه کې زموږ میلمنې آغلی قمر نیازی، آغلی ډیوه امرخیل او آغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلوو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. آغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي؟ دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکي تیم ته وړاندې کوم، خدای کې تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبرو کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه شل کلو تیره جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق د حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلک جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لسکان دو لسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کوم دغه خبره وه، هغه ده په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه. ستونزه مشکلاتونه ده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې هر ورځ نور هم ښځې خپل د حق نه او خپل د حقوقونه دوی لره پات کی. په دې واجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حقوقونه دوی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دی، ټول خلک د هلم لرې پاتې شوي دي، او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه پوهېږي. زه حق حقوق لرم، فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړمه او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیاره کړم او د دوی قومندې لاندې زه کار وکړمه. اوس هم د خبره هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه مونږ ښځې افغانستان کې متاثر دي، اوس مونږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځې له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خود دا سوای چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده وکړي چې زه د دې عیاشه باطنه زه خلاصه شم. اوس موږ حل لارې چې ده، حل لارې ده چې حل لارې موږ دلر چې باید
اوریدونکو ز فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له مشترکات سو مش هڅه کو چې دوی بیرته وصل کړل استودیو سره. اوس هم اغلی دیوا امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له مشتر خبرې کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه هم ورته پښتنه کوم، د بیوزلی کچه چې تر دې هده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېره زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري، او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر ژلي دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي، او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي، او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې د مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي، او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده، هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمینه نشته، ده په هغه باندې که مثلا تخای کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي، یا کومه بله حل لار نه لري، خو هغه به اړه وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار د وایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته، دغه ته تاسو ګوریا مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي استویان خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یو سنفی هم همدغه سما ته هغه ورځې زنګ وخلو وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پیژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی، خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ما ته واده کړي. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې صحیح ده، ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې؟ وایي چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي؟ نو بیا ما دې ته دا وویل چې صحیح ده، ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی وېرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي؟ تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم د موږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزور شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅ کړي او زما په پیسو باندې ته خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رزق او د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنۍ دغه وضعیت رامنځته شوی دی او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري نو بیا به هم تاوانۍ د افغانستان نجونو او د افغانستان میرمنو ته رسیږي.
ډېره مننه آغلې امرخیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلې قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور سوی دی چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. زه غواړم چې اول د ژغ واورو، بیا به ستاسو څخه د ده د خبرو په اړه پوښتنه وکړم.
او امارات کې بشر حقوق نه دي مراد سي، د شوزو حقوق نه دي مراد سي، د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی. شوزو په زور باندې مه ورکوه، د ښځې مهر مه خوره، شوزو په نکاح مه مجبوره کوه، کونډه په زوره مه په نکاح کوه، ښځې ته میراث ورکړه، د ښځې حقوق مه ضایع کوه. دا موږ فرمان صادر کړی دی. علما اوس پر هغو باندې شرح کړي دي، کتابونه یې جوړ کړي دي، په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان را ووځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدئ چې د چهارشنبه په ورځ پر رسنیو خپور سوی دی، او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای سوي دي. اغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، اول چې دی خبرې شروع کوي په اوله جمله یې دغه پوښتنه ده چې دی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد سوي، دی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکړم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد سوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همدا شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته. که دا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وي، نو ولې دونه ځنډ وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ د دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دوی د حاکمیت پوره کیږي، اوس د یو صوتي نوار نشرئ چې ګواکې دوی د ښځو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري، او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق ښځو ته نه ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې ښځې په شریعت کې لري چې دوی غواړي ګواکې دوی پلي کړي او تطبیق کړي، نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله، د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو، مجبور سو چې دا ورسره ومني چې زموږ لوړندې په کور کې کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، بې حق حقوق دي پاتې سي، او بالاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي. په ډېر کوچني عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و، نه څوک پوښتنې کول والا و، نه او همدغه حالت همدغه اوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوی ده، ماشومتوب کې نجلۍ ورکول سوی ده، میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی. تاسو بلار سئ که تاسو رښتیا دا خبره کوئ چې تاسو شرعي حق ښځو ته ورکوئ، خو تاسو بلار سئ خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې اتا نوبت نه ورته ورکول کیږي، اتا هغه وکیل او هغه قاضي ته نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې د هغه سره یې واري وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي، نوي خلک راغلي د هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسو ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښی چې تاسو هغه تطبیق کړی دی، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي، او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ، چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیه حقونه د ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولی شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله من سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم. د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوی باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی، تاسو د اغل نیازی خبر هم واوریدلې. د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه کړي او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو. اغل نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونی تشپرم ټولګي پورته شونځي ته نستلای، انجونی له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، شذي شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغو میړو ته په لاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاوتریخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان یې بیرته هغوی ته په لاس ورکوي. او آیا هغه خبر، هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلنې لوڼې خرڅوي؟
مننه مالاله جان ژوندۍ اوس. سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډېره ښه پوښتنه وکړه مالاله جان. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یوه خبره ده ویشدیدن کیف واد مانن دیدن، نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې؟ د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دو حالت کې لکه روزمره ژوند دي، دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یو هوایي خبره واوري وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې، دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دا دی او که نه دی. او دای د خپل ولس نه تقریبا د درې کال کېږي چې دی نه دی لیدلې، موږ د خبرې نه دی اورېدلې، او دای اصلا پوهېږي د ولس سره روان دي. دا خو پریده چې یوازې خدي په دې ټول ولست، په دې ټول د افغانستان په خلکو چې ستیریږي، دوی سره څنګه چلند کیږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تیروي، دوی په دې نه دی آګاه اصلا. دلته ملالو جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسیږي، دوی وایي چې موږ حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي، دغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، تکول شوي دي، چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر دی یو موضوع ده، بل تاسو اولی حق چې د دوی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخستو. او بل موضوع چې تاسو به حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود دی چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته، یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخت شکنجه ویدی، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. او دا معلومه نه ده چې د خپل د انجینر چیرته دی، کومه چې راخوشه شوې دي، دغه عکسونه به شاید تر تاسو رسیدلی و چې هغه په ډیره وحشتناک توګه غو سره ډیر وحشي چلند شوی، هغه ډیر شکنجه شوې دي، چې یعنی زما په خپل نه راځي چې غوته زه اوس کوم نوم واخلم چې دنیا یعنی دې ته څه فکر کړی چې دې ته داسې وهل تکول ورکړی دی.
دا حق دل دی خود چې دی ادا کړی دی. خځه باور وکړه چې ټولې خځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي زه به څنګه شم. نه هیڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی چې زه د زندانه وو زما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنې ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بند دي، اقتصاد صفر ته رسېدلی، ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سرپرست نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوئ، سړکونه موږ جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي خو جوړ ښار خراب ذهنونه نه شي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولی، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه وو د خپل ولس په وړاندې، هغه یعنی هغه ولس په خپله منګل کې تاسو ونیسئ، د ورکئ هغو ته. تاسو توجه نه ده کړی نن مې ګلدان جوړ کړو، نن مې سړک جوړ کړو، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکئ. ایران هم چې دا د حق د پیژني، حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښایي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول مخت دې مخ کې کې. نو یو دا پاتې د ملالو جان چې د خر په مخ چې کومه دی خلکو لور د کومه خده ده او کومه خور ده، چني بس په لانی ډول. نو دې ته د ساده به یو چې څپې دا ورته ونی ساو د ټولې وو به عزت او بیا به حجاب کې به اوس هم چې کړی نو را پښته پرده چې څه کیږي هغه به نه یادوم. کوم حق تاسو خځې ته ورکړی دی؟ د ښځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر ته د بالښت باندې ږدي، یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه پدیم چې دا هیڅ احساس نه لري چې دا ولس بخي پرېده، د نړۍ بخي پرېده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي، د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دی، دغه خلکو دې عمله دا دوی هم داس نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دې د خدای رحمت د دې د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی، نور دې بس کې د ظلم، نور دې د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دنیا مه ډارېږئ، حق خبر وکړئ. څوم چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت وهغه رسنیو ته یې وړاندې کړئ، خلکو ته یې وړاندې کړئ، جهان ته یې وړاندې کړئ. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت، د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه حالت او نه د نور بست در عدالت، نور بست در زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی. او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي. د خدای نه نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي، او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوړ شي، نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بد لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شوی دی، لکه چې پاتې دی، دی ته د دا ټول ولس دی ورته یو داسې حق خبره دی وکړي، هغه څه چې حقیقت دی ورته وړاندې کړي چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده دا کار شوی، یو دا یعنی په دروغو نه هیڅ هم نه دي شوی. دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور د بس کې دا هغه څه.
ډېر مننه آغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی یوسفزی ستاسو قاته سو زبستاس څخه د دغه په اړه باندې پښتنه وکم چې شذي په افغانستان غونډه ټولنه کې ستاسو په نظر ولي تر ټولو ډیرو نور خلکو زیاتې دوی بي وزلي کېږي او بي وزلي ولي تر ډیره پوري شذي ځپي ستاسو په نظر هغه کم دلایل یا لاملونه دي چې لکبلې شذي ډيري زیانمنون کې دي یا دوی د دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خو تور ناپوهي خبره ده. ملالای جانې، سونه چې ما مخکې تاسو ته وویل مونږ ما اواز قطع شو، دا ټول ناپوهي ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهي بند، نو د دې عاقبت به څه شي؟ نه دونه همدغه مسایل مخته راځي چې خلق ده بخصوص ده خز خپل ده حق و ده حقوق نه بالکل باید آگاه نه ای. زکه چه اوز خم سه کسان چه پده مرکز که چه حسی که اگر لکه مطالعه لری یا ما فرض مثال انترنتون پلاس لری یا خبره که تا پورته که دوی آگاهی پیدا کوه شی. ده اصلا خزه مونگه پا افغانستان که 22 میلیون نفوس خزه لرو، ده تا سه فکر ما کهی ده طول آگاه ده، ده طول خپل حق و حقوق نه بالکل آگاه نه ده بالکل نه پیگی. مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تېره حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، مونږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک لپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار څښتن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي؟ هیڅکله به پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته به پاتې شي. نو په د افغانستان د افغانانو ښځه چې تاسو داسې زړه خلاصه کوي، د افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلای نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلای داسې یو چا نیولی به یي چې ته څه مشکل څه ستونز لري؟ یو چا تر اوسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه ښځه بیچاره تخریب ده، ښځه بیچاره همیشه تعوین ده، ښځه همیشه استثمارلنده، د ښځو د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده، هره خبره په ښځو خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود دا خو یو واده کول جدا خبره چې یو لسکر جرندي په واده ورکوي، داسې جنکیان دي چې همدغه اوس کله دولت تر اوسه خبر ده چې روزانه څونه خودکشي ده. دا خلک چې داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي، د خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري، په کورنۍ کې هم ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اصل لارې نه لري چې موږ څه وکړو. زما په نظر دا دی چې مونږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم د دولت نه دی، دولت باید د دې ته ډېره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادروي، دوی باید دغه فرمان نه باید صادر شي. ښځه څه حق لري؟ هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده، هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو باید حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنۍ کلاسکره جنۍ دوی په واده ورکوي د مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه، د بی سوادی لحاظ نه، د فقر نه، د بیچارگی نه دغه کار کیږي. خو د دې حل لارې چی شاید ده چې باید موږ دونه باید آگاهي پیدا کړو، سواد باید زیاته شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې موږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې ته راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشه عباده پیدا کړي؟ د کوم لار نه؟ سید جامع جهاني تر سخته پر د حکومت کوي، هغه کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي. همدغه اوس د دومره کسان پېژنم چې هغه دومره مستحق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم. د کومه کومک چا ته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده؟ خو اصل اول عقد ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید لاسته راوړي. او داسې کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري، او هغه داسې یو ښځه مزه پیژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم دباندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي، هغه اوږی بیچاره توپ قبلی خپل په کور کې ناسته. نو موږ کومه حق د ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بای حق مر حق مر د خپله د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځو حق مر ورکړی ده؟ تر اوسه خو ما یو هم نه دی چې د یو ښځه حق مر ورکړی شوی، قطعا دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ډیر مننه اغلی یوسفزی ستاسو د خبرو په تړاو به د اغلی امرخیل ستاسو څخه پوښتنه وکم. د اغلی یوسفزی خبرې تاسو واورېدلې، دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، ستاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکه کوم وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، له هغه مهال نه تر دم ګړې پورې یوازې فرمانونه صادرېږي خو عملي بڼه یې موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړیو وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شولو خو بیا هم یو څه وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کېږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه وي، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا په رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مخ ته ځي، زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلی شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر که وکولی شي، که تر ډیرو وکولی شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نه شي کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې، تر خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلک دوکه کوي. نو تر څو به خلک تاسو خبر باندې دوکه کیږي، آخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي، آخر هم د خلکو اعتبار په تاباندې لمنځه ځي. او ایت کله او هغه وخت کې ته واقعا وغواړې چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي، بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دوی باندې اعتبار نه کوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپلو فرمانونو کې ناکامه راغلي دي، او دوی دغه لړۍ ناکامه ده، او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکارا ده، دا تنظیم نه وایم، په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه په دې خبره باندې.
مننه اغلی امرخیل. اغلی نیازی، تاسو زموږ د ټولو دغه ملمنو څرګندونی واورېدلې، دوی پر یو خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې شدي ډیر ځپل سوي دي، د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډیر ور ګرځي او ور تراجي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دې په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي، دغه دې فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دې دا فکر کوي چې د شوزو ژوند شدي سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د حالات څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی، او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی، په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري، خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی، اولی د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاکله، اولی خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني، اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که وسنی حالت ته موږ وګورو ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی ځان دی خبر کی کدی رشتیا رهبر دی کدی رشتیا مشر دی دې نو باید آگاهی ترلاسه کی او ځان دی خبر کی چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس شزی تر استثمار لاندې دی او حقونه تر پښو لاندې دی ورته د نارینه او حقونه هم تر پښو لاندې دی د شوز څخه د تعلیم حق واخستې د کار حق دی واخستې په کورو کې د کښنوي لاته د فرمان صادره چې د شوز ته حق او حقوق ورکې د کم حق او حقوق ورکې ته بلاسه چې کوم شوز په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر اخیستې دی کم خور میراث ورته رسیدلې ده کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی دی چې هغه د کار حق ده هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاسو ګریوان دي ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي تر تهدید لاندې دي د وظایف د لپاره چې کوم پوسټ اعلان ته ځي زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه درس ویل په ځان زحمت وایسته کار کوي همدا اوس هم ډاکټر د برحاله استاد په پوهنتون کې د یو بس لپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي هغه ورته زما شرعي بڼه سمه ده دغه د جرم لرم لونګۍ مې پر سر ده او لباس مې صحیح دی څه مشکل لرم یا ته په شریعت ځان برابر کړه ستا ژره ونه نه د چ په لاس کې ونیول سی په موټ کې ونیول سی یعنی دا توهین ده دا تهدید ده یو انسان ته په خصوصي پانتونونو کې دی د امر بالمعروف یو نماینده کړه نو له د پانتون ته وایي چې تماشم ورکه او د دې دلته ناس ته مستا مسلین دی کنټرولې ولی اسلام د ازادي دین ده اسلام د آسانۍ دین ده نه د سختۍ دین نه د قیداتو دین دی نه پوهیږم چې خپل په اسلام صحیح آگاه نه دي په شرعي اصول باندې آگاهی ترلاسه کړی نه ده ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي مشر دومره د خلکو په منځ کې وي نه د خلکو څخه پټ چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی زه هم مطمئن نه یم همدغسې نور خوندې یم همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه یي چې دا د اخونزاده صاحب غږ وي که دا د اخونزاده صاحب غږ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کېږي دا تصمیم نیسي او داسې یو فرامین دغه کې صادروي چې په هغه کې د ښځو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچني عمر کې د نه ورکولو حق دی چې پلار محتاج نه وي ولې خپل اولاد خرڅ کړي خو د دې څخه معلومیږي چې دلته په افغانستان کې هم د نارینه ژوند په قیداتو کې دی په سختیو کې دی هم د ښځینه وو ولې فشار راوړې پر نارینه باندې ولې د محدودیتونه جوړې ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د پاره کار وکړه اول د خلکو د پاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس له هغه بیا ته قوانین وضع کړه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
ښه مننه اغلې نیازی اغلې خورم ستاسو څخه پوښتنه کوم که دا اوس دستي ښاغلی هبت الله خونزاده او ازادي راډیو ته غوږ وی او د زموږ د خبرونه اوري تاسو د وی افغان شت په توګه باندې د تڅول غواړي
مننه مالای جان ژوند دې اوس ښه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولستا که مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړل دی شکر حقیقي مسلمانان یو دا سنده چې د دوه کال یا تقریبا درې کال د امارت اسلامي راغله د امو مسلمان شوی نه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو، قرآن باندې پوهیږو، په دې کې موږ ستونزه نه لرو. نو یوازې تا د ولس منځ ته حاضر شي، یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم، یعنی زه د خبرې واورم چې آیا لکه زموږ دنې ملمنې چې وویل چې دا څنګه رهبر دی، دوی د خپله وظیفه په سمه توګه اجرا کړي، ځکه د ټول ولس مسؤلیت ده ته سپارل شوی دی او دی ناخبره. موږ تر اوسه دا نه دی لیدلی چې دا څه وایي، دا چیرته دی، دا څه کوي، د خپل پرسونل له دا نه دی خبر چې دا څه کوي، څوک چیرته دی، څه کوي، څنګه کیږي، ولایاتو کې څه حال دی. دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی، نو فکر وکړه چې په ولایاتو کې به څه حال وي. د دې جناب نه مې غوښتنه دا ده چې نور پشت پرده دا یعنی اعلام یې دا خبرې بستی، نور صحنې ته راوځه، نور وګرځه د دې ولس په منځ کې، د یوه حقیقي رهبر په توګه، د یوه حقیقي مسلمان او د حقیقي مسؤلیت پذیر انسان په توګه دلته راوځه، د دې خلکو منځ کې وګرځه، د دوی نه پوښتنه وکړه، د دوی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقیقي دی او که څوک هم یعنی پروپاګاند کوي دروغ وایي، راشه په خپلو سترګو د هر څه وګوره، د ظلمونه وګوره، د کمبوتیانې وګوره، د جهالت، د بېعلمي وګوره. نو ته پشت پرده ناست دی، هیڅ نه خبر نه یې، تا ته به یو احوال در رسیږي هغه رښتیا یا دروغ، نو راشه ته صحنې ته. نور
ډیره مننه اغلی خورم،
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دی زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا دا وطن جوړیږي او کنه. تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی، وران کړی دی، وروسته د دې نه چې موږ په عملي بڼه وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو، موږ رهبل لرو او کنه.
ډیره مننه،
پوښتنه هم دا ده چې او خاصا چې ښځو ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې ښځه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه ونه وهي، په دې طریقه ونه وژل شي، داسې ورکې نه شي په شپو په ورځ، د خلکو ښځې، د خلکو لونې، د خلکو خویندې، دې ته باید جدي توجه وشي. چې زما اولینۍ غوښتنه هم دا ده چې زه د یو چا لور یم او د یو چا خور یم.
بله ډیره مننه غلی خورم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل. د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي. ز ل خپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی، غلی دیوه امرخیل، غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
رینجن په شونځي کې دا اول سین سنول تر دولسمه پوری مدیره، سرمالیمه، معلمان، خالات، ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینا ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري، نارینا والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ماتس پورو مالها غ گلاب رگل کڑے خدے قربان شم تاسو رگل کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنا کوم س بیا وختنا د خپل زنا کوم س بیا وختنا د خپل زنا کوم ما در بخاله د تاوله خده ما در بخاله د تاوله خده زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے
پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا ځان پسې پاگل کړم جانانا پاگل کړم جانانا
سیدھا زڑا میں اڑان دے زڑے اڑان دے ولاڈیم کابلے جانا روان ولاڈیم کابلے جانا روان دیو سیدھا ست سپار لے بچا خاندے تا تخبل جسد سپار لے بچا خاندے ولا اڈیم کابلے جانان روان دے ولا اڈیم کابلے جانان روان دے بیوسیدہ سیدھا